السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسیګر 3 بجې شوې دي انیسا جمالیم په دې خبرونه کې به د پاکستان افغانستان او د زنو نور هیوادونو په اړه ریپورتونه ووري 19 پروګرام د رڼا په لور هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه د نجیب عامر نوورو
پیښور کې پرونی طوفاني باران له 15 پورې کسان وژلې دي. د کابې امام وایي د ولسی خلکو وژون کې له اسلامه خارج دي او نیپال کې د زلزلې وژلو شو شمیره 3200 ته پورته شو. پوره خبرونه. چارواکي وایي چې تیره ورځ د خیبر پښتونخوا په پیښور 409 ښار کې سیلۍ او طوفاني باران له 15 پورې کسان وژلي او څه کم 200 نورې ژوبل کړي دي. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غني وایي د مرګ ژوبلې دا شمېره د پیښور او د خواوشا سیمو ده. د پیښور ډي سي او ریاض مسعود هم وایي طوفاني باران خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي.
ډېر غټ نقصان شوی دی، ډېر لوی آفت و. موږ په ټول هسپتالونو کې ایمرجنسی ډیکلیئر کړه. رورل ایریاز کې نقصان ډېر شوی دی، چیرته کچا آبادی وه. صحیح اسسمنٹ کولو لپاره موږ ټیمونه ریوینیو ټیمونه په علاقو کې موجود دي، هغه اسسمنٹ کوي.
د لیډی ریډنګ روختون لخوا مشال رادیو ته په واستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په وژلو شو کې 19 میرمنې هم شامل دي. په پیښور کې د موسمیاتو د محکمې چارواکو مشال رادیو ته نن ویل چې په پیښور ښار کې د طوفاني بارانونو او سیلۍ لړۍ به نن ختمه شي او دای هم ویلي چې نن به د څه وخت لپاره د خیبر پښتونخوا په قبایلي او غریزو سیمو کې دا لړۍ جاری وي. د مشال لډیو سره په خبرو کې د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي مشتاق شاه زیاته کړه چې نن به په ملکن، سوات، چترال او امدرنګا په قبایلي سیمه مومند او باجوړ کې هم د لږ وخت لپاره د طوفاني باران لړۍ روانه وي. د کابې امام وایي د ولسی خلکو وژون کې او د تشدد لاره خپلون کې ډلې له اسلامه خارج دي. شیخ خالد الغامدي د پاکستان شخصي ټلویزیون جیو ته په مرکه کې داسې ویل:
قد ذاقت البلاء العظيم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه ده چې کم خلک د حضرت علی رضی الله عنه نه بیل شوی وو هغه ته خوارج وای. نو زه دا غنم چې نن هم کم خلک د قران او سنت او تعلیماتو نه بیل دي، نو دا هم هغه خلک دي او په بنیادی توګه دوی د قران او سنت غلط تشریح کوي او د هغه نه خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بیګنا خلکو وجل. زه ویم چې شام کې داعش ډلا پاکستان کې طالبان او نور ټول وسلواله ډلې کدا فکر لري، نو بیا یې اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
د خانه کابه امام د محل د پاکستان په سفر دی او نن به د وزیر اعظم نواز شریف سره هم ګوري. د بلوچستان ایالت یو مخکخ سیاستوال نوابزاده طلال اکبر بوکټی نن په کوټه کې ساور کړه. نوموړی د جمهوری وطن پارټۍ مشر او د پخوانی بلوس مشر اکبر خان بوکټی زوی و. د نوموړي کورنۍ مشال لډیو ته ویل ښاغلی طلال بیګانه وخته ناڅاپه ناروغه شو او پوځي روغتون سی ایم ایچ ته د درملنې لپاره ورسول شو چې نن سهار هلته ساور کړه. د 3 کالو افغان چارواکو نن ویل تیر شپه په زابل ولایت کې یوې بمی چاودنې 15 کسان وژلې دي. یو ځایي چارواکي اته جان وایي په وژلو شو کې یوه میرمن او دوه ماشومان شامل دي او دا پیښه په شینکی ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. هلته په کندوز ولایت کې په دریمه ورځ هم د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. والي عمر صافی وایي په جګړه کې دواړو غاړو ته تلفات اوښتي خو کره شمېره یې نه ده څرګنده. وسلوالو تیره ورځ د اروزګان ولایت د پولیسو د سرپرست مشر ګلاب خان د وژلو دعوه کړې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو دورزنی سفر په مخه نوی ډیلی ته سفر کوي. د افغانستان د دولت د ریاست ویان اجمل عبید عابدی تیر ورځ له مشال لډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر په اړه ویل:
په دغه سفر کې ټول هغه مسائل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته له رسېدو وروسته دا هند ته د ښاغلي غنی لومړی سفر دی. افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړه چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ د مقابلې توان لري. د افغان حکومت رسمي خبري ویبپاڼې پرون د یو بیان په خبرولو سره وویل چې افغان ځواکونه د خلکو د هیواد د ارزښتونو دفاع ته چمتو دي. تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ. په نیپال کې د تیر خالی د ورځې زلزلې 3200 کسان وشلي او 6500 کسان یې ژوبل کړي دي. چارواکو نن وویل چې پرون د زلزلې یوې بلې پیاوړې جټکې د هیمالیا په غرونو کې برف کوچونه یا د واورې ګټان اورغړول. کومک رسوونکي ادارې او چارواکي وایي په روغتونونو کې د ځای وسایلو او درملو د کمبود سره مخ دي. ملګري ملتونه اندېښنه ښکاره کوي چې د زلزلې له امله خلک د کورونو نه د باندې وتلې دي او د واکسینو د کموالي له کبله د ناروغیو د خورېدو ویره لیدل کیږي. ویل کیږي چې په تیرو 80 کالو کې په نیپال کې داسې زلزله نه ولیدل شوې. امنیتی چارواکي او د روغتونونو سرچینې وایي پرون په عراق کې بمی چاودنو لږ تر لږه 22 کسان وژل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړل. په دغو کې یوه خونړۍ چاودنه په غربي صوبه انبار کې هغه مهال وشوه چې یو ځان وژونکي په چاودیدونکو موادو بار موټر د پوځ د یوې پوستې مخې ته والوزو او لږ تر لږه 8 سرتیري وژل. د بغداد په مرکزي برخه خیلانی سرولاره کې په یوه بل ځان وژونکي موټر بم حمله کې 6 کسان وژل شول او 10 نور ټپیان شول. د قزاقستان د انتخاباتو نتایج ښایي چې ولسمشر نور سلطان نظربایف په سلو کې د 9.5% ووټونو په اخیستو سره په 5م وار د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې حکومت اپوزیسون ځپلې او رسنۍ یې کلکې قابو کړي، تمه ده چې 24 کلن نظربایف به د یوې 5م دورې لپاره ولسمشر وي. نوموړی له تیرو 25 کلونو را په دېخوا د قزاقستان ولسمشر دی. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزي کمیسون پرون دعوه وکړه چې په پرونیو انتخاباتو کې په 95.1% خلکو ګډون کړو. د نظربایف 2 سیالان ډیر پیژندل شوي شخصیتونه نه وو او په اړه یې تصور دا دی چې دوی د حکومت کسانو او د خلکو د تیرویستلو لپاره ځانونه کندید کړي وو. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د خپل همکار ریاض موساخیل نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2.55 روپے غستې کیږي او په 2.83 روپے خرڅیږي. یو پونډ په 2.55 روپے او 2.55 روپے، یو یورو په 2.10 روپے او 2.11 روپے، د سعودي عرب ریال په 2.45 روپے او په 2.40 روپے، د متحده عرب اماراتو درهم په 2.55 روپے او په 30 روپے، او یو افغانۍ په 1.65 روپے غستی کیږي او په 1.68 روپے خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 1.5 او کمه 1.5، پېښور کې 15.5 او 1.2، او بنو کې به د ګرمې زور زیات وي. دلته به درجه حرارت 1.25 او 1.4 درجې پوري وي.
په روانه خبرونه کې باره په پیښور او ګیر چاپیر سیمو کې د طوفاني باران او سیلې له وجې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د خانقاهې امام ویلي طالبانو د عشق د اسلام غلط تشریح کوي نو د اسلام نه خارج دي. یو کارپو وایي
امام صاحب خبرونه بدایي چې هغه د پاکستان عوام لپاره لکه دې چې کوم کسان دا چې ذهني دغه د وسلوالو سره برابر وي، دا وایي چې دا وایي لکه په حق دي چې په دې خلکو باندې اثر وکړي او ځینې کسان لکه فکر بدل شي.
د بشری پرمختګ لپاره کامی ادارې په مومند ایجنسی کې د تعلیم یو مهم پیل کړی دی.
په ټول ایجنسی کې 20,511 ماشومان د سیدی چاغه د سکولونو نه بهر دي.
او 19 پروګرام د رڼا په لور کې باورې چې په پاکستان کې د جنکو د تعلیم نه کولو خلاف تر اوسه یو لوی کامی تحریک ولې نه دی شوی.
کوم سکولونه د دهشتګردۍ په دې جنگ کې طالبانو دهشتګردو انوځولې دي. د دې حکومت نوم زموږ د مطالبه ده چې دغه سکولونه د دې بیا ودانې چې دنه دا د وخت اهم ضرورت دی.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسور په پیښور او ګیر چاپیر سیمو کې د طوفاني باران او سیلې له وجې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله وخت د دې نه وړاندې چارواکو ویلي وو چې تر دې دمه 15 څلوېښت کسان مړه شوي دي. خو دا مهال راسره په پیښور کې زموږ همکار خالد خان د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان، که دا راته ووایه چې څه تازه معلومات دي تاسو سره د دې مرګ ژوبلې په اړه او تر اوسه پورې مرګ ژوبله څومره ته رسېدلې ده؟
ډېره مننه. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق احمد غنی لږه شېبه وړاندې یو خبري غونډه وکړه او داغه په وینا په پیښور نوخار او چارسده کې د مړو شمیره چې بیګا د باران او رسیلې په وجه کوم مړ شوي دي، نو داغه په وجه په وینا دغه شمیره 15 رسیدلې ده. په دې کې 1.5 خلک دي چې په هغه کې 18 زنانه هم دي، هغه پیښور سمو سره تعلق لري، 15 د نوخار سره دي خلک دي، او بیا پاچا سده دې لکه د نهو کسانو د مړو اطلاع ده. نو دغه پخلی کړی چې په دغه بیګا باران او سیلو کې 15 کسان مړ شوي دي. دغه شان هغه د ټپیانو شمیره 200 ویله چې په هغې کې د پیښور سره تعلق لرونکي 102 دي، د نوخار سره 15 او پاچا سده کې 18 کسان د بیګا سیلې او طوفان په وجه ټپیان شوي دي. دا هم وویل چې د پیښور نوخار او د چاسردي کلیوالو سیمو کې بیګاني باران او سیلې ډېر زیات زیان رسولی دي، او د دې لپاره صوبایي حکومت لس ټیمونه لیږلي دي چې هغوی به دغلته کوم کورونه چې وران شوي دي یا نور نقصانونه رسېدلي دي خلکو ته، فصلونه چې کوم تباه شوي دي، نو د هغوی به تخمینه لګوي او دغه نقصان به بیا صوبایي حکومت دا کوي. دا اونه ویل چېره دغه باران او شلې کې چې کوم مړي یا کوم ټپیان دي هغې ته به صوبایي حکومت څومره پیسې ورکوي، خو د دا وویل چې دغه نقصانات وزاله به کېږي او صوبایي حکومت ډېر زر یو غونډه به کوي چې هغې کې به دغه دا هم وویل چې په پیښور او نوخا او په چاسوده کې چې د بیګاني سیلې او طوفان په وجه کوم سړکونه بند وو، کوم لارې بندې وې، یا د بجلی کوم نظام خراب شوی، نو هغه هم تر حده پورې ټیک شوی دی او دغه سړکونو باندې دغه ټریفیک نظام روان دی. دا هم وویل چې په پی ډی ایم لکه د مستندویا کوم ادارې چې دي د صوبایي حکومت هغې 15,000 کیمپونه خیمې هغې سره دي، او 1,000 خیمې دغه ځپل شوي سیمو ته لیږلي دي. دغه شان د خوراک توکي هم لیږلي دي چې په هغې کې 40 کیلوګرامه اوړه وړي دالونه او کینی او چې شامل دي، او دا به دي ځپل شوي خلکو ته ورکوي.
سمه ده، ډېره مننه خالد خان د معلومات را کولو. اوریدونکو، خالد خان را سره د ټلیفون پکرخه وو، او هغه ویل چې په پیښور او ګیر چاپیره سیمو کې د بارانونو له وجې 15 کسان مړه شوي دي. د خانې کعبې امام وایي ار هغه څوک چې د قرآن او د حدیثو غلطه تشریح کوي هغه د اسلام نه خارج دی، او دا چې مسلمانان ټول یو امت دی، که هغه په سعودي کې دي او که په ایران کې. طالبان او داعش که د اسلام غلطه تشریح کوي نو دا د ام د اسلام نه خارج دي. دا خبره شیخ خالد الغامدی د پاکستان یو شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره د خصوصي مرکې پر مهال کړې ده، چې تفصیل درته ریاض موسی خیل وړاندې کوي.
د جیو ټی وی پروګرام جرګه کې سلیم صافی سره د خبرو په وخت د خانقاهبې امام شیخ خالد الغامدی د هر مسلک په مسلمانانو غږ وکړو چې یو موټی شي او خپل منځي اختلافات پرېږدي. د ده په خبره طالبان او داعش که د اسلام غلط تشریح کوي نو دوی د اسلام د دایرې نه خارج دي، ځکه چې دغه خلک د قرآن د آیاتو ترجمه د خپلو ذاتی ګټو لپاره کوي. دی وایي
قد ذاقت البلاء العظیم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه ده چې کوم خلک د حضرت علی رضی الله عنه نه بیل شوی وو هغوی ته خوارج وای. نو زه دا ګڼم چې نن هم کوم خلک د قران او سنت د تعلیماتو نه بیل دي، نو دا هم هغه خلک دي، او په بنیادی توګه دوی د قران او سنت غلط تشریح کوي او د هغې نه خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بی ګناه خلکو وجل. دا یو بی ځای دلیل دی، او که دا حال وي نو بیا به غیر مسلمه وای چې اسلام داسې وي نو موږ ترې لرې خیو. زه وایم چې شام کې داعش ډله، پاکستان کې طالبان او نور ټول وسلواله ډلې کدا فکر لري نو بیا اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
في داعش او كان في باكستان او في اي مكان اخر من بلاد المسلمين.
د امام کعبه د بیان او د قران د آیاتو د تشریح په حق لا چې مشال ریډیو د مذهبي چارو د کارپو مفتي فضل منان عابد نه تاسو کو نو د اوه د قران د هر حکم د پاره خپل ځای مقرر دی. دی وایي
او هر یو مسلمان کو هغه نه کړي او کو هغه بیکار دی چې باز ایتونه د ځان د پاره استعمال او په ځان پسی چسپانی چې د جنټ ټیکټ سره ماته میلاو دی او دا نور نه دی. نو دا خبره بالکل غلطه ده، او داسې خلکو رد هم منګه کو او دا غي مزمن متم کو دین اسلام بدنامی گیرو چ سوک دغه سن یا سکول روانه یا جمعه ته نقصان رسی یا مدرسې ته یا عام خلکو جنې د دې په وجه باندې کې ملتم نقصان رسی ګو اسلام ته نقصان رسی
همدار اس چې مکلا د مذهبي چارو د یو بل کارپو نجم برهانی نه تپوسو کو چې د امام کعبه د خبرو با په وسلوالو یا د هغوی په پلویانو س اثر پریوزی نو دوی
هغوی ته نه ګوري چې د امام کعبه سو وی د دین مخکې ډیر علما او ټول عالم اسلام نه دا خبرې کړي بلکې فتواګان راغلي دي خلک اسلام ته ضرر دي خو یو خبر د امام صاحب خبرونه بدایي چې هغه د پاکستان عوام لپاره لکه دي چې کوم کسان دا شي چې ذهني دغه د وسلوالو سره برابر وي چې دا وایي چې هغوی لکه په حق دي چې په دې خلکو باندې اثر وکړي او ځنه کسان لکه فکر بدل شي
د یادونه دا چې د خانقاه به امام شیخ خالد الغامدي د تیر زیارت پورز د اوو ورځو په سفر پاکستان ته راغلي دي ریاض موسی خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او په پنجاب یې غږ وکړ چې پر دې لړکې دي له برابرۍ نه کار واخلي نوموړي همداراز ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د هغو ټولو ګوندونو چې د نوې نقشې مخالفت کوي یوه ګډه غونډه راوبلي او خپل راتلونکي تګلاره به پکې وټاکي نوموړي د څرګندونې پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې تا کړې دي چې تفصیل درته ذبیح الله شفق وړاندې کوي
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د لوی لارې په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او د دې لپاره به سیاسي او قانوني مبارزه وکړي نوموړی همداراز وایي چې ګوند باید دغه دهلیز د پخواني نقشې د عملي کولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي او په دې لړ کې به له هغو ټولو ګوندونو سره کښېني چې د نوې نقشې مخالفت کوي اسفندیار ولی خان دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ په پېښور کې د خپل ګوند د جګپړو غړو سره تر مشورتي غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړي رسیگی تاکل شوی چې د غدری زره کیلومتره اوګدا د اورګاډي موټر او سمندري بیړوي لاره د چین د کاشغرل بندر د پاکستان گوادر بندر ته تیر شي او په دې توګه به اقتصادي ګټه او ځای خلکو ته کارونه ور په برخه کړي د اسفندیار ولی خان په خبره دوی د بهرنۍ مرستې او د پنجاب د پرمختګ مخنیوي نه کوي خو پنجاب د برابرۍ کار واخلي
هم بیرونی امداد کی مخالفت کی څه صورت پیدا هم یہ بھی نہیں چاہ رہے
دی وای مونږ په صورت د بهرنۍ مرستې مخالفت نکو او نو هم غواړو چې پنجاب د پرمختګ مخاوني سو پنجاب د زرزره پرمختګ وکړي خو د پاکستان هغه ورسته پاتې سیمه چې په نړۍ کې ساره نه لیدل کیږي باید هم له پامونه غورځول شي د هغه په خبره ګوند به په نږدې ورځو کې په بلوچستان ایالت کې دغه ګوندونی او ټولګوندیز کانفرنس راوغواړي چې دغه اقتصادي دهلیز د نوې نقشې مخالفت کوي سو په دې اړه یو ګډه تګلارو ټاکي د یادونه وردا چې د پښتونخوا د ملي او میګون مشر محمود خان سګزی په ګډون د پښتونخوا ځینو نورو سیاسي مشرانو هم له دغه پلان سره مخالفت څرګند کړي او همدارس د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی د دغه اقتصادي دهلیز د نقشې بدلولو په مخالفت کې یو مزمتي قرارداد هم تصویب کړی دی
د سبی الله شفق رپورت مورده اوس بلر شو اسلام آباد ته د خیبر پښتونخوا د بلابل سیمو نه راغلی کانټراکټ ملازمینو اسلام آباد کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د کور مخې ته د خیبر پښتونخوا د حکومت د سنو پالیسیانو پر ضد احتجاج پیل کړی دی دوی د صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې پاخه ملازمتونه دی ورته ورکړل شي نور تفصیل د ریاض موسی خیل نه
دا اوازونه د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمونو راغلي هغه سرکاري نوکرانو دي څوک چې د 1300 کالو راسه مختلفو محکمو کې په کانټراکټ کار کوي د دې خلکو وینا ده چې د 1320 نه بنګالا اسلام آباد کې ناس دي خو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او د تحریک انصاف مرکزی مشر ولی مسلو ته توجه نه ورکوي د بنونه راغلي امام غزالی وایي چې دوی دلته د خپل حقونو غوښتو د پاره راغلي دي
مونږ دلته د خپل حق ته پاره راغلي یو ورکر ویلفیر بورډ امپلایز یو زمونږ حق ته او مونږ سره یې منلې هم دی اډورټایزمنټ چې کوم دی ان ټی اس واغه یې هم کینسل کړی دی هغه نه پس د دوی د حکومت مونږ له درې ځله ایکسټینشن را کړی دی په دې څلورم ځل کې کومه تادی راغله چې دوی مونږ نه ټیسټ اخلي نور ټول ډیمانډ مونږ سره دوی منلې دي صرف د یو ټیسټ خبره ده چې دا به مونږ اخلو نو ټیسټ مونږ نه ورکو ځکه چې یو کس پنځه کاله په خپل سیټ باندې ډیوټي وکړي هغه نه وروسته ته بیا ټیسټ اخلي او څلور ځله ایکسټینشن هم تا د حکومت ورکړي نو دا د کم ځای انصاف دی
همداراز د ثوابې ګډون سیمینار راغلی یوې زنانه استادې رانا سید وینا و د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وسره زیاتې کوي او د خپل سیمې خلکو ته نوکرۍ ورکولو د پاره د دوی نوکرۍ خرابوي دا وایي
سی ایم چې دی هغه دا زمازد دی پته نشته هغه زموږ نه انتقام اخلي او هغه وایي چې زما ان ټی اس پلازم یلم خو مونږ دا وایو چې زموږ ډیګری جالي کاغه ویریفاید نه اده ایچ ایس نه یو پیر نه دوه پیر نه یو لس پیر هغه مونږ ویریفاید کړم دی وایي چې زبنو والر کوم ولی بنو والا د دې علاقې خلک نه دي هغه پښتانه نه دي
دغه رنگ دی یوه بلې زنانه وینا وا که حکومت اوس د دوی نه ان ټی اس ټیسټ اخلي نو درې ځله ورته ولی ایکسټینشن ورکړي دی
مونږ ته سی ایم وی چې دا سردما د عزت دی او هغه پرون په ګاډي باندې سلور زنانه وخلی دی یو هاسپټل کې د دوه پی ماتې شوی دی به یو هارت اٹیک شوی دی هغه ته او هغه چې دی نو دک خبر کی چې دا زما ته عزت دی کوم کوالیفاید نو مونږ لیګل نو نو دی درې پیر مونږ ایکسټینشن ولی دی راکو
مشال ریډیو د دغه مظاهرچیانو د مسلو او صوبایي حکومت دریز اوریدو د پاره د تحریک انصاف صوبایي او مرکزی چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو خو په ذکر شوی معاملې اچھا خبرې و نکړې ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
او سورسو یو وار بیا په خبر ته د خبر پښتونخوا د روغتیا د سنگ چارواکي وای صوبه کې د غیر رجسټرډ او جالي کلینیکونو لیبارټریانو پر ضد عملیات پیل کړي دي او که ډاکټرانو د لیبارټرو مالکان خپل کلینیکونه رجسټرډ نه کړي نو پر ضد به قانوني کارروایي کیږي په دې اړه د شبیر احمد جان دا رپورت
دا خیبر پختونخوا د سیټ محکمې په اخباراتو کې د اشتهاراتو انور بلابلو طریقو باندې په صوبه کې موجود ټول کلینیکونکو ډاکټرانو لیبارټرو چلونکو ته هدایت کړې دي چې د کومو ډاکټرانو کلینیکونو یا لیبارټرو رجستریشن نه دي شوی هغه دې ځان زر تر زره د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې حکومت سره رجستر کړي غنی د روانې میاشتې د 28 نیټې نه به د ټولو په ضد سخت قانوني کاروایی کولی شي چې پکې گرفتاری او جرمانې هم دي بلخوا د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو صوبایي تنظیم یو مشر ډاکټر اشفاق د صوبایي حکومت دغه ګام ستایي او وایي
اوریجنل ډاکټران دي هغه کوم 50% وایو نو پلیکس ور سره 50% اچوي شو څنګه چې زنا زمونږ د هیل ټیکنیشن هغه ټیکنیشن کړي مې خو هغه د ډاکټر پروف ته ماشه د خپل ځان خي یا چا ایم بي بي اس کړه یا ځان سره ایکسټر ډیګری نه فضول لیکي نو عام جو پېکري دا ایون مونږ داوم کې جنو چې ویټنری ډاکټران یا ویټنری ټیکنیشن دي هغه هیل سره لوبي کوي او هیومن ټریټمنټ کوي
هم په دې لړ کې سوبر ځلان دي د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې سیکرټري مشتاق جدون مشال لیډو ته ویلو چې په بجلبل رسالو اخبارونو او هسپتالونو کې د دغه اشتهاراتو بیا بیا ورکولو مقصد هم دغه دی چې کوم غیر قانوني یا جعلي ډاکټران او لیبارټری دي د هغوی مخنیوي وشي او کوم چې حکومت سره رجسټرډ نه وي هغې دي رجسټریشن وشي
تاسو ته پته ده اوس نوی هیلت کیئر کمیشن جوړ شو او د اشتهار مقصد هم دا دی چې قوم هم خبر شي عوام هم خبر وي چې داسې کلینیک وي او د کلینیک والو ته هم دغه ده چې خپل رجسټریشن وکړي
د پامل ده چې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې سیکرټري دا هم ویل چې هیلت کیئر کمیشن یا هیلت ریګولیټری اتارټي تر اوسه باندې په صوبه کې پسونو جعلي او غیر رجسٹرډ کلینیکونه او لیبارټری بندې کړي دي او د دې مالکانو په لکونو روپو جرمانه کړي هم دي دوی زیاته کړه چې سبا نه نیټه 13 د ورستو به په ټولو صوبه کې د خلکو په ضد سخت کاروي کولی شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
پوها رڼا ده خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي
د دې روستو خو دې زوې معنا اسلام دې نازمونږ د پښتنو څخه کلچر دې
تر اوسه سومره سکولونه ډنګ شوې دي
په پاتا کې 1550 سکولونه چې دي تباہ کړل شوی
آیا د بریدونه باد رڼا لار 19
د خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دي کوه
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره د بشری پرمختیا کمی اداري یا نېشنل کمیشن فار هيومن ډیولاپمنټ په مومند ایجنسی کې د تعلیم لپاره یو مهم پیل کړی دی دغه کمیشن غړي د مهم پر مهال لپلرونو سره خبري کوي او هڅوي چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دغه کمیشن په مومند کې دوه سکولونه هم جوړ کړي دي تفصیل د شانواس ناورو
نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په محمود ایجنسی کې هغه ماشومان چې سکولونه نه وای لګیا دي د پلرونو سره خبرې کوي چې ګنې خپل ماشومان سکولونو ته راولي. د یاد کمیشن محمود ایجنسی مشر ریحان شاه وای چې هغوی تر دې دمه په محمود ایجنسی کې دوه سکولونه هم جوړ کړی دی.
زمنګ لیٹریسی ریٹ چې د مومند ایجنسی دی هغه تقریبا 19.19% دی چې هغه ډیر زیات کم دی. په دې کې تقریبا 2% فیمیل دی د زنانو لیٹریسی ریٹ دی او د نورو نارینه وو یعنی مطلب د الکانو یا د سړو دی. په ټول ایجنسی کې 20,511 ماشومان د سیدی چې هغه د سکولونو نه بهر دي.
بلخوا د بر محمود ایجنسی په یو سرکاري سکول کې هډ ماسټر او د تعلیمي محکمې پخوانی فوکل پرسن دستلی خان وای
دا ان سی ایچ ڈی چې ایجوکیشن ډپارټمنټ سره کوم تعاون کوي یا دې حد کې کوم چې په کوم ځای کې زمونږ هلته ماشومان زیات دي او سازمان تعداد کم دي نو هغوی په هغه سکولونو کې یو ایکسټرا ټیچر هم ورکوي او د هغه نه علاوه په هغه ایریا کې دوی خپل یو سکول هم کولای شي هغه په هغه سکولونو باندې هغه بوج کم شي او هغه ماشومان واپس راشي دي په سکولونو کې مطلب داخل شي.
په محمد ایجنسی کې د تعلیم د پرمختګ لپاره یو شمېر غیر دولتي تنظیمونه کار کوي. په حجرو یا ولسی ودانیو کې سکولونه جوړوي او ځینې پکې ماشومانو ته تابونه او جامعه ورکوي. د یاد کمیشن په هلو زلو د سپو یو وسیدونکو فردوس خان وای
دا چې کوم کار کې د دې سره موږ هر قسمه تعاون کوو او د دې په تعاون او په دې کوښښونو باندې ان شاء الله د دې حدا پوري د تعلیم چې کوم هغه محرومي ده هغه ان شاء الله ډیر ته بحال شي.
د یاد کمیشن مشر ریحان شاه په اولس غږ وکړه
چې هغه خپل ماشومان سکولونو کې داخل کی یا سرونه چې خپل ماشومان وي د خپل کلی گاوند د علاقې ماشومان او په دې کار کې موږ سره حکومت سره ان سی ډي سره په دې کار کې زموږ مرسته وکړي.
د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا په هغه سکولونو کې استادان لګول شوی دي چې پکې سرکاري استادان یا حکم دي او یا پکې د ماشومان شمیر بیخ زیات دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو ستونزې
ورنه تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شتکنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
افغان لسمشر اشرف غنی نن نیو دلی ته سي. د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې لسمشر غنی بعد د سفر په ترڅ کې د افغانستان او هند ترمنځ ستړي کو په بیلابیلو مسلو خبري وکړي. د لسمشر په توګه واکته لرسیدو رستو د هند ته د خاغلی غنی لمړی سفر دی. احمد تکلی درته نور حال درکوي.
اقتصاد، کرنه، سوداګری او ترانزیت هغه مسایل دي چې خاغلی غنی به له هندي چارواکو سره په خبرو کې تمرکز پرې وکړي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کیږي او همدارنګ ډیر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې هند په افغانستان کې د پانګونو د هڅونې لپاره لازم قوت لري او ځکه حکومت غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې د هند پاملرنه د افغانستان بیا رغونې ته جلب کړي. د ولسمشر ویاند وایي هند د افغانستان د بهرني سیاست د 15 حلقو په څلورو کې ځانګړی ځای لري.
اول حلقه زموږ د ګاونډیانو حلقه ده. هندوستان نیولې تر آذربایجان پورې موږ په دغه حلقه کې شامل دي. هندوستان یو له هغه هیوادو څخه دی چې ډېر شمېر مسلمانان پکې اوسېږي. هندوستان نه یوازې یو آسیایي هیواد دی، په آسیا کې ډېر مهم رول او نقش لوبولی شي، خصوصا د اقتصادي پراختیا په برخه کې. او بل حلقه چې هندوستان په هغه کې شامل دی د تمویل کوونکو او د سرمایه گذارانو حلقه دی.
په کابل کې د هند سفیر ویلی چې خاغلی غنی بنن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتی مسایلو په اړه خبري وکړي. د راپورونو لمخه د افغانستان حکومت له هند څخه هغه غوښتنه بیرته اخیسته چې د حامد کرزي د ولسمشري پر مهال یې کړې و. خاغلی کرزي له نوې ډیلی څخه غوښتي و چې له افغانستان سره د درنو وسلو مرسته وکړي. هند یو لڅو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان له بیارغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې. ښاغلی غنی د افغان ولسمشر په توګه له انتخابې وروسته پاکستان ته هم سفر وکړ. په کابل کې د هند سفیر ازادۍ راډیو ته وویل چې نوی ډیلی د پاکستان په اړه د کابل له دریځ څخه اندېښنه نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم د مشال ریډیو په نوم پاڼه لایک کې یا خوخه کې او بیا را ترای راکې چې موږ خپل خبرونه تاسو لپاره نوري سم راخې کړو. او اوس په پیښور کې د ماسیګر درې نیمې بجې کېدونکې د نجیب امیر نه بلند خبرونه وورو.
چارواکي وایي چې تیره ورځ د خیبر پښتونخوا په پیښور 409 ښار کې د سیلۍ او توپارني بارانونو له کبله تر 540 پورې کسان وژل شوي او سکم 200 نور ژوبل شوي دي. د پښتونخوا د موسمیت اداره وایي نن به په ملاکنډ، سوات، چترال، مومند او باجوړ کې هم د لږ وخت لپاره د توپاني باران امکان وي. د کابې امام شیخ خالد الغامدی وایي د ولسی خلکو وژون کې او د تشدد لار خپلون کې ډلې لکه داعش، القاعده او طالبان له اسلام خارج دي. نوموړي دا سرګندونی جیو ټلویزیون ته کړې. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دورځنی سفر په موخه نوی ډلې ته ځي. په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته له رسیدو وروسته دا هند ته د ښاغلی غنی لومړی سفر دی. افغان چارواکو نن وویل تیره شپه په زابل ولایت کې یوې بمي چاودنې 15 ولسی کسان وژلې دي. یو ځایي چارواکي اتاجان وایي په وژلو شوو کې یوه میرمن او دوه ماشومان شامل دي او دا پیښه په شنکی ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړه چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ سره د مقابلې توان لري. په نیپال کې د تیر خالی د ورځې زلزلې 3200 کسان وژلي او 6500 کسان یې ژوبل کړي دي. چارواکو نن وویل چې پرون د زلزلې یوې بلې پیاوړې جټکې د هیمالیا په غرونو کې برف کوچونه یا د واورې ګټان ورغړول. کومک رسوونکي ادارې او چارواکي وایي په روغتونونو کې د ځای وسایلو او د درملو کمبود لیدل کیږي.
لند خبرین هم د نجیب امیر نواریدل. او سبا په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې د پاکستان ځینو رسپانو په خپلو اداریو کې سلیکلې دي.
مشرق ورسپانې خپل اداریا په کنټونمنټ بورډ کې په شوي انتخاباتو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د ملک په 43 کنټونمنټ بورډس په 240 کې انتخابات ترسره شو چې پکې د مسلم لیگ نون 8 پاکستان تحریک انصاف 43 د ایم کیو ایم 19 پیپلز پارټۍ و جماعت اسلامي 6 عوامي نېشنل پارټۍ 2 او 55 آزاد امیدواران کامیاب شول. ورسپانه لیکي چې د ووټونو اچولو دوران د امن او امان ذمہواري د فوز په حواله کړې شوې وه چې له وجې څه قسمه بده پیښه رامخې ته نه شوه. خو سوال دا پیدا کیږي چې کنټونمنټ بورډ انتخابات د راتلونکو عامو ټول ټاکنو د پونم نه کېدو لپاره مثال جوړېدای شي. نو جواب یې نه دی او دا ځکه چې په عامو ټول ټاکنو کې په هر حلقه کې فوز تعینات کول ممکن نه دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې کنټونمنټ بورډ کې انتخابات په پورم نه توګه کېدل یقینا چې یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې الیکشن کمیشن دې د سنا د راتلونکو عامو ټول ټاکنو لپاره انتظامات شروع کړي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې ولس کال وروسته د 240 کنټونمنټ بورډ په 199 واټس کې د بلدیاتي انتخاباتو مهمه مرحله سرته ورسېده. ورسپانه لیکي چې کنټونمنټ بورډ انتخابات د سنت وروسته یو ځل بیا د سیاسي ګوندونو لپاره یو ازمایش وو او د انتخاباتو په پورمنه او جمهوریت طریقې سره کېدل د مهمو سیاسي ګوندونو د سنجیده طرز عمل هنداره وه او همدا نظم و ضبط راتلون کی بلدیاتی انتخاباتو کې هم په نظر راتلل پکار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د مشورولۍ انتخاب کول د هر وګړي حق دی او په دې عمل کې اصل قوت د ووټ دی او ووټ د پیسو په زور د اخستو روایت اوس ختمېدل پکار دی چې ایماندار او باصلاحیته مشورولۍ مخې ته راشي. اکسپرس ورسپانه خپل اداریا د خیبر ایجنسی وادي تیرا په مختلفو سیمو کې د ترهګرو په ضد په کاروایي لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان فوج په دې کاروایانو کې د غیر ملکیانو په شمول نه ترهګر وجلی دي او یو شمیر یې جوبل کړی دي. ورسپانه لیکي چې په قبایلي سیمو کې اپریشنونو ترهګر کمزوري کړی دي او د اپریشنونو د کامیابۍ د دینه اندازه کېدی شي چې د ترهګرو په کاروایانو کې تر ډیره حده کمې راغلې دي.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
د هندو ورځپاڼه لیکي د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی د ګیس پایپ لاین معاهده به نه یوازې د پاکستان بلکې د ایران لپاره هم ګټورې وګرځي. بلخوا الجزیره لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په خپلو پالیسیو کې بدلون راوستی دی او کېدای شي هند په دغه بدلون نیوکې وکړي. د دواړو مقالو مهم ټکي درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
د هندو ورځپاڼه لیکي ایران د هغه منصوبې مرسته کړې ده چې تر مخه یې د پاکستان او چین ترمنځ د ګیس پایپ لاین غځول کیږي. ایران هم په دغه منصوبه کې خپلو ګټو ته په کتو سره ویلي دغه منصوبه به د سیمې په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ پاکستان ته په سفر کې د نورو معاهدو سره سره په دې هم لاسلیک وشو چې د ګیس دغه پایپ لاین به د گوادر نه نواب شاه پورې جوړیږي او گوادر نه بعد د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې پرانسته کیږي. سیړونکي وایي دغه منصوبه به هند ته یو سخت وخت ورکړي. د ګیس دغه پایپ لاین چې د ایران نه پاکستان ته د تیرېدو وروسته به چین ته رسیږي د دغه دریو واړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې هم زیاتوي. هند په 2009 کال کې د امریکا د دباو له وجې د دغه منصوبې نه ووته، که څه هم په دغه وخت ایران د هند اندېښنو د لرې کولو هڅه وکړه. د دغه منصوبې لاندې با پاکستان د گوادر نه تر ایرانی سرحد پورې 80 کیلومتر پایپ لاین جوړوي، چیرته چې با دغه د ایران د ګیس یو بل پایپ لاین سره تړل کیږي او دا شن به د پاکستان مختلفو برخو ته ځي. د ایران د تیلو وزیر په دې وروستیو کې بیجنګ ته لاړو، هلته د دغه منصوبې مرسته وکړه او د چین مننه هم وکړه چې په تیرو کلونو کې د دغه هیواد سره په داسې وخت مرسته کړې چې د نړۍ له خوا پرې بندیزونه لګول شوي وو. ایران وایي پر دوی د بندیزونو د لرې کېدو وروسته بعد چین سره اقتصادي اړیکې نورې هم زیاتوي. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په پالیسۍ کې بدلون کېدای شي د دغه هیواد د هند سره پر اړیکو اثر پرې باسي. الجزیره لیکي ولسمشر غنی به هندي چارواکو ته دا باور ورکوي چې د کابل او نوي ډلي تعلقات به له پخوا غوندې وي او دواړه هیوادونه به په یو شمېر برخو کې له یو بل سره مرسته کوي. په دې وروستیو کې افغان کیډټس پاکستان ته د روزنې لپاره لاړل. دا شان د پاکستان په خواست په افغان خاوره کې د وسوالو خلاف عملیات یو څو نږدې مثالونه دي او کېدای شي هند په دغه خبرو خوشاله نه وي، خو ولسمشر غنی به هند ته دا باور ورکوي چې د دوی ځای څوک نشي اخیستلی. په افغانستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. په جلال آباد کې په بمی چاودنه کې 15 کسان ووژل شو، چې دغه په افغان حکومت دا دباو زیاتوي باید دوی د خپل هیواد د امنیت د ټینګ ساتلو اړخته تر ټولو زیات پام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اروپای اتحادیې مشران نن د اوکراین له ولسمشر سره په کیف کې مذاکرات کوي او ویل کیږي چې په دغه غونډه کې به د منسک د تړون او د اوکراین د اقتصاد په اړه خبرې وشي. د اوکراین په جګړه کې تیر کال شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. د مشال لیډیو د خبر د مرکزي څانګې د ریپورت تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د مشال لیډیو د خبر مرکزی څنګه په یو ریپورت کې لیکي چې د اروپای اتحادیې مشران به د اپریل په 8مه د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشینکو سره په کیف کې خبرې کوي. تمه کیږي چې په دغه مذاکراتو کې به په هغه اوربند خبرې وشي چې په فروری کې په مینسک کې ورباندې موافقه وشوه. د یاد اوربند له کبله د اوکراین په ختیځ کې تاوتریخوالی کم شوی، خو لا هم ورڅخه د اوکراین د بیلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو د سرغړونې کولو ریپورټونه ورکول کیږي. د اوکراین پوز پرون ریپورت ورکړل چې د یاغیانو په حمله کې یو سرتیری وژل شوی او نور زخمیان شوي دي. د اپریل په 15مه د اوکراین په جنوب ختیځ کې د هیواد یو بل سرتیری د راکټي حملې له کبله وژل شوی دی. تمه کیږي چې د اپریل په 8مې په خبرو کې د اوکراین د ولسمشر په هغه تازه وړاندیزم باسه شي چې د اروپایي ټولنې سوله ساتي ځواکونه دي د اوکراین په ختیځ کې د اوربند څارنه وکړي. د اروپایي اتحادیې یو چارواکي د اپریل په 8مه د نوم نه ښودلو په شرط اف پی خبري اجانس ته ویلي دي چې بروسلز د کیف لخوا داسې یو وړاندیز ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي چې د دغه وړاندیز جزئیات ګوري، خو اروپای اتحادیې ته داسې هیڅ وجه نه ښکاري چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارونکي د اوربند د څارنې په کار ولګوي. په مارچ میاشت کې د اروپای اتحادیې مشران پر دې سلا شوي وو چې په روس به اقتصادي بندیزونه تر هغې برقراره وي تر څو چې د مینسک تړون په مکمله توګه عملي شوي نه وي. کیف او مغربی هوادونه پر استور لګوي چې دا هوا د اوکراین په ختیځ کې له بلتون پالو سره ملاتړ کوي، خو روس دا تورونه ردوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د اوکراین په جنوب ختیځ کې د جګړې له وجې تیر کال شپږ زره او سل کسان وژل شوي دي. د اروپایي اتحادیې او چارواکي ایف پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د کیف په غونډه کې به د اوکراین د اقتصاد په اړه خبرې وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په نیپال کې د تیرې شنبې ورځې د سلسلې او د هغې د نوو ټکانونو د تلفاتو شمیر درې سره او دوه سوو ته رسېدلی دی. دغلته امدادي کارونه روان دي او چارواکي وایي چې کېدای شي د مړو شمیر نور هم زیات شي. نور تفصیل د احمد تکل نورو.
د شنبې ورځې زلزله په تیرو یو اتیا کلونو کې په نیپال کې تر ټولو سخته زلزله ده چې د ژغورنې د ډلو له فعالیت سره سمې د تلفاتو شمیر هم د زیاتېدو په حال کې دی. په دې ډله کې هغه اتلس کسان هم شامل دي چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره ماونت ایورست کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړل او مړه شول. د پلازمینې کټمنډو په ګڼمیشتو سیمو کې خلکو پرون هم د زلزلې د نویو ټکانونو له ویرې له ودانیو لرې اوار ډاګونه لټول، او راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرون اول مورز لسګونه زره کسانو شپه له کوره بهر تېره کړه. د خونړۍ زلزلې د چین سرحد ته نږدې د کټمنډو په مرکزي برخه کې چې د لرغوني کټمنډو په نوم یادیږي د څو پیړیو یو زوړ معبد، څو برجونه او ګڼې ودانۍ ونړولې. د زلزلې مرکز چې شدت یې د امریکا د جیولوژیکي سروې په اداره کې د ریختر په مقیاس 8.8 ثبت شوی، د کټمنډو په شمال ختیځ کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور وو او د 50 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې یې ځپلې دي. خو د زلزلې د نویو ټکانونو شدت د ریختر 6.1 درجې وو چې د هند پلازمینه نوې ډیلی هم ولړزوله. له شپېتو زیات کسان یې ووژل او د ښار تر ځمکې لاندې اورګاډي سیستم یې له خنډ سره مخامخ کړ، او همدارز له چین او بنګلادیش څخه هم د تلفاتو خبرونه رارسېدلي. د نیپال د خونړۍ زلزلې په اړه د ماليزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې آزیان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم بحث وشو. د ماليزیا د بهرنیو چارو وزیر انیفا امان د غونډې په څنډه کې یو خبری کانفرنس ته وویل:
The Asian foreign ministers express our solidarity.
د آسیان د بهرنیو چارو وزیران په دې سخت شیبه کې خواخوږي څرګندوي. موږ چمتو یو چې د نیپال، هند او بنگلاديش له حکومت او خلکو سره په نړیوالو مرستو کې برخه واخلو. امریکا، برتانیا، پاکستان او څو نورو هیوادونو د ژغورنې او لټې په عملیاتو کې ګډون کړی، خو د راپورونو له مخې د مرستې عملیات د دې هیواد په غرنیو لرې پرتو سیمو کې تر اوسه نه دي پیل شوي. ملګري ملتونه وایي چې د نیپال روغتونونه په مړیو ډک دي او د ناروغانو د ساتنې لپاره ځای او صحي عاجل امکانات نشته. په 1940 میلادي کال کې هم په نیپال کې یو خونړی زلزله شوی و چې څه باندې 8500 کسان یې ووژل.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په خوست کې د سولې په نوم د نومل شوو ولسوالو چارواکي وایي چې په اړوندو سیمو کې د یو شمیر پرمختیایي پروژو د تطبیق له لارې د خلکو په ژوند کې مثبت پرمختګونه رامنځته شوي دي، او د پخوا په پرتله په سیمه ییز حکومتوالۍ د خلکو باور زیات شوی دی. تفصیل د نجیب الله علي خیل نه اورو.
د یادو ولسوالۍ ولسوالان وایي چې په دې سره نه یوازې د درې ولسوالۍ په امن کې تر پخوا ښه والی راغلی، بلکې د خلکو او حکومت ترمنځ اړیکې هم ټینګې شوي، او ترسره شوې پروژې د خلکو د اقتصادي او ټولنیز ژوندانه په خطوب کې ګټورې تمامې شوې دي. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوال محمد یونس صدران مشال راډیو ته وویل:
موږ دغه درې لکه ډالر امتیازات مو خوستی دی، خو پروژې د درې لکو ډالر معادل موږ ته پلي کړي دي. پړوندې ولسوالۍ کې په دویم قدم کې د ثبات برنامه پیغ ولسوالۍ کې هغه کېږي چې هغه د سولې ولسوالۍ د پیغې کې تطبیقېږي. نو موږ د دغو پروګرامونو چې د سولې ولسوالۍ دپاره په نظر کې نیول شوي دي هغه امتیازاتو نه موږ مستفید شو.
د د ګوربز ولسوال محمد اکبر زدران وای چې د سولې په نوم د ولسوالیو د نومولو یو ګټه دا و چې د خلکو او حکومت ترمنځ اړیکې نږدې کړي.
د دې په اساس باندې په ولسوالۍ کې ډېره د هېواد سولې فضا رامنځته شوې ده. ټول خلک عادي ژوند کوي او ولسي خلک ولسوالۍ ته په عادي ډول راځي او د ولسوالۍ چارواکي مسؤلین په عادي ډول خپلو کورونو ته ځي او راځي.
په خوست کې د سمون انجمن مشر یوسف انتظار وای چې که د سولې په نوم د هغه شمېر ولسوالیو چې نسبي امن پکې دی د نومونو بهیر دوام پیدا کړي، نو دا به لرو پرتو سیمو ته د قانون د واکمنۍ په غځونه کې هم ګټور تمام شي.
دغه ولسوالۍ چې نسبي امنیت او ثبات ولته شته، که چیرې دغه ولسوالۍ د سولې د ولسوالۍ په نوم یاد شي، هلته به له بېخوا د بیا رغونې د ولسوالۍ په پرمختګ د خلکو په اقتصادي ژوند کې بدلون رامنځته شي، او د بلې خوا به لرې پرتو سیمو ته د قانون حاکمیت او واکمنۍ وغځېږي.
د یادونه ورده په خوست کې ځاځي میدان، ګربز، همدارنګ اسماعیل خیل او مندوزی هغه ولسوالۍ دي چې په وروستیو کلونو کې د سولې په نوم نومول شوي او په هغه کې یو شمېر اساسي پروژې هم تطبیق شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو اوري اوس بلاړ شو د یو بل ریپورت طرف ته. د یوې اوږدې مودې پس د نوخار جلوزو کډوالو کیمپ نه هم د باړې د اکاخیلو قبیلې د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. خو دغلته میشت کډوال وایي چې د ستنېدو د عمل نه د تیرېدو په وخت د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او تر اوسه پکې زیاتره کورنو ته د موبایل سیم او اے ټي ایم کارډس په ذریعه د کرایې روپۍ نه دي ورکړل شوي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې په باړه کې کوم کورونه او سکولونه وران شوي دي باید هغه ورته جوړ کړل شي او د ژوند بنیادی اسانتیاوي ورته ورکړل شي. نور تفصیل د فرهاد شینواری ناورو.
د نوخار د جلوزو کډوالو کیمپ نه هم د خیبر جنسی د باړې نه بې پوره شو خلکو ستنېدل پیل شوې دي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې دلته نه به په اولنی پړاو کې د اکاخیلو قبیلې خلک لیږي او بیا به نورې قبیلې ستنولی شي. په دې کیمپ کې د باړې اکاخیلو قبیلې او تن جناب ګل پردی مشال رادیو ته وایي
د دغه په باره کې مونږ ډېر خوشحال یو چې پلی علاقه تا تو خو علاقه که مون سره که بندی سه با آده و سخت پا مشکلاتو که برچه کم خلق لوڑا لگو تا نده و بود بندو باشتا ده نده بجلی بندو باشتا ده و سه با دلتا خو سر بیده خو ترپلو نده دلو باران ده پا مون بنده کی گی و ده ور تا وست بود دلتا ده کم ور چه رو بنده تیر تا ده پلاشتک نر لکم ور رو وزی کنه. انشالله وصلوانو نمونگ علاقه پا کشوی و مونگ ده غولو چه اغا زور جوانده بیا با حل شی و چه کم خلق و نسخانون و تونون شوی ده خود پوری جایزه وخستا شی و ده مشمون پاره ده سکولونه پوری شتوت شی.
او یو مشر تن ولی خان پرده وی چه ده ستنه دو اسناد ورطا ملاو شوی دی خطرو سورتا ده موبایل سیم او ده ای تی ایم کارد للاره ده کرایا روپای ندی ورکدل شوی.
او مشر به واسه هم دست نوشتی به پیسو بیتا کو مطلب جا چلای پیسی ورکلی اگا به لوڈ شی ده مو خون و ذریعه چه رسوی که نمو چنگه لوڈ شو چه نبسا پیساش ده نبسا خیماش ده نم پا وطن که دست کوتی کمی خرابی دی ورانی دی نیار ورانی دی و برنشتا بجلی نشتا آخیر مو گناه سکر یه ده نه دغه مو چې کوم دی کنه دغه تار را پورته د حکومت ته چوړم بای وړم بای خو د پورن دغه خلکو ته چې د روپیې وسورې دي دا د لاس له دره وته ملو شي چې دا په کورو خپل وطن لپاره کریا خرچا وکړو.
او د باړې نه به کور شوی یو بلتن سید نواز پردی هم د خپل مشکلاتو په اړه وویل
زمونږ دلته کې شپږ کاله وشول چې مونږ دلته باړې نه را متاثرین شوي یو خبر ایجنسی نه زمونږ له میسج نه راځي مونږ کډه تیاره ده ټرک ولاړ دی مونږ خپل وطن له واپسي غواړو مونږ به دې دفترو کې ګرځو څوک دې خوا دیکه کوي څوک آن خوا دیکه کوي چې بس دلته ډیټا نشته دلته ډیټا نشته مونږ ته اوس نور هیڅ معلومات نه کوي چې مونږ به دا کډې پوچې سي شو او به دې خو خوشحاله وي چې خپل وطن له روان یو یاره په خیمو کې خو هم ډېر سخت وخت دی ځکه تېر کړلو چې پکې یو خو دومره زیاته ګرمي ده که به دې کې نه نه روټۍ ولګیم والا چې روټۍ په دې خیمه کې پخېږي.
په جلوزو کډوالو کیمپ کې میشته د باړې نه بې کوره شو خلکو دغه ستونزې مو چې کله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اینډ ریلیف آفیسر عادل ظهور ته وړاندې کړې نو دوی وویل
چې کم نادرا ویریفایډ فیملیز وي هغې ته ګورنمنټ دا 10,000 روپۍ او 25,000 روپۍ ورکوي. د دې نه علاوه څه کسان داسې دي چې د هغې یا سیمونه نه واغستې یا هغه ګوتې نه لګېدې یا چې کم دینو د ملک نه بهر وو یا چې کم دینو وفات شوي دي د هغې سیمونه بل چا راغستی دي نو هغې چونکې خپل یو پروسس جوړ وته ډیفاین کړی دی ګورنمنټ چې تاسو به دا پروسس کوي هغه فارم باخله فارم بتاسو د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن اغینا هغه چې جی هغه ویریفیکیشن وشي مونږ هغه جی سپیډی کړم نه او هغه ویریفیکیشن ما ان شاء الله د روز وکي وشي نو هغه ټول خلکو ته تقریبا د کم کم د 300 کډ د سیدی چې هغه هم د فارمونو په وجه هغه پیسو نه محروم دي فل حال خو ان شاء الله د روان هفته کې د ټول خلکو ته هم پیسې ملو شي
نو موږ زیات کړه چې مونږ د باډې نه به کور شو خلکو د ورانو شو کورونو سکولونو لپاره هم پلان تیار کړی دی او د باجوړو مومند په شان به ورته د کورونو جوړولو لپاره نغد روپۍ میلاو شي یا د دیوی چې په دې وروستو کې د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې باډه د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده او د پیښور نوخار او ځنې نورو سیمو نه ورته د کډوالو ستنېدل پیل شوي دي فرهاد شینوارای جلوزو کیمپ نوخار
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شوه دی د اونیز خبرونه درنا په لور په نننې خبرونه کې په دې خبري شوه دی چې په پاکستان او په خاص توګه په خبر پختونخوا کې د چینکو د تعلیم نه کول خلاف لوی تحریکونه ولې نه دي شوي شاین بنيري د خبرونه جوړه کړې ده
درنا په لور
د رنا په لور په پښتونخوا کې د جنکو تعلیم ته د ورپی خستونزو پاړه د خبرونو د دې لړۍ د پای په خبرونه کې تاسو ته هرکلی د نن د رڼا په لور خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې د پښتنو په سیمه کې د ښوونځو د خوندي کولو او جنکو د تعلیم د حق منلو لپاره تر اوسه یو ولسی یا قامی تحریک ولې راوچت نه شو د خیبر پختونخوا د تعلیم د سانګي چارواکي وایي چې د ورانه کړل شو سکولونو د بیا ودانې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي خو د راپورونو تر مخه اوس هم ډېرې سیمې داسې دي چېرته چې د سکولونو د بیا ودانولو عمل ډېر ګړندی نه دی او سره د دې چې مور پلار خپل بچي سکولونو ته لیږل غواړي په زرګونو ماشومان د زده کړو نه بې برخې دي په بلوچستان کې د پښتونخوا د زده کوونکو د سازمان د سوري د لاندې د کال 2011 راهیسې په ولس کې د ماشومانو د تعلیم په اړه د بیداری لپاره یو کمپاین دوام لري د دې کمپاین یو غړی کبیر افغان وایي اگر چې د دوی تحریک د بلوچستان تر پښتون میشتو سیمو پورې محدود دی خو بیا هم د دې کمپاین په نتیجه کې په ولس کې د جنکو د تعلیم په اړه د بیداری کچا لوړه شوې ده نوموړی زیاتوي
پدیرو ویلو کې په زرګونو کورونو تخپل تللی او په کورونو کې موږ له مور پلار سره ملاقاتونه کړې دي لا وو سره مجلسونه کړې دي دا وو د بچانو پښتنې کړې دي چې تاسو بچان سي دي تاسو بچي دي تاسو بچان دي تاسو سبق وای تاسو سبق نه وای او چې سبق نه وای دا وجوهات څه دي دا ټول موږ په ساينټیفیک انداز باندې دا سیرو ټول کړې دي پر دې موږ کار روان دي موږ کوشش کوو چې او د دین علاوه موږ په کوم کې نو سپیکرانو په ذریعہ باندې د مرشدانو په ذریعہ باندې په جرګو کې د سیمینارو په ذریعہ باندې موږ دا کار کوي په ولس کې کوشش کوو چې دې کار زیات زیات معنا ښه نتیجې راسي او موږ په وطن کې دا په سپاخي کې نه خواندګي ته جهالت دی موږ دا ډیر رقم کو او خپل وطن د دې وطن د چي کې دی دا د ترقی په لور د علم په لور تاسو دا روان کو نو زموږ کمپاین تر اوسه پورې ډېر په بهترین انداز باندې په ټولو جنوبي پښتونخوا کې دا روان دی
هم دغه رنگ په خیبر پښتونخوا صوبه کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن ځوانانو وخت په وخت د سکولونو د بیا ودانې لپاره احتجاجي مظاهره کړې دي او د حکومت نه غوښتنه کړې چې د سکولونو امنیت ته یقیني کړي دغه سازمان یو غړی طارق افغان د خپل حل زلو پاړه صدا سوای
دغه د شتګر د چیغي د غوړی چې دا قوم او د خطه چې دنه دا بیرته پیرو تر ته بوزي نه دي سونه الوزي زمونږ په دما کو باندې دي د جنکو د تعلیم چې دنه مخالف دي
نو زمنګ د پختون ټرانسپورټیشن چې زمنګ مقصد هم لغه ده چې موږ په تعلیمي دارو کې پر امن ماحول جوړ کو او د قوم ته د دې ځوانانو ته د دې بچو ته تعلیم رڼا خوره کو. نو موږ د وخت سره دغه کوو چې کوم سکولونه د دهشتګردۍ په دې جنګ کې طالبانو دهشتګردو الوزولي دي چې حکومت له پکار دي که زمنګ حکومت او هغه هم د دغه سکولونو د بیا ودانۍ لپاره خو ګامونه چت کړي او دغه سي د دې حکومت نام زمنګ د مطالبه ده چې دغه سکولونه چې په ټول قبایلی سیمو کې دي که په دې خیبر پختونخوا کې دي د دې بیا ودانۍ چې دا د وخت اهم ضرورت دی. په دې تېر ورځو کې هم موږ د خلاف د پښتون ټرانسپورټیشن له طرف نه یو ډېره لویه مظاهره کړې وه. په هغې کې زموږ مطالبات هم دغه وو چې دا قوم موږ بېدار کړو، هغې ته دا موږ ووایو چې تر څو پورې به موږ دغه د غفلت خوبونه کوو او تر څو چې موږ دا قوم په خپله را بېدار کړی نه وي چې دوی د خپلو تعلیمي ادارو حفاظت په خپله وکړي. دوی لکه څنګه تاسو کتل د آرمی پبلک سکول کومه واقعه چې شوې وه، نو د هغې نه پس ټول پښتانه ځوانان مشران کشران دا بېدار شوي دي. او په هر ټیم کې هم زموږ ملګرو د تعلیمي درنې په نوم باندې د پېښور پرس کلب مخې ته یو درنه کړې وه چې په هغې کې زموږ مطالبات دغه وو چې څومره سکولونه په دې صوبه کې تباه شوي دي د هغې بیا ودانۍ زر تر زره حکومت وکړي او څومره د شهیدان چې دي چې د دغې په نوم باندې نوي نوي سکولونه جوړ کړی شي. دا زموږ مطالبه وه.
اوریدونکو په دغه موضوع نور هم بحث کوو خو د یوې وړې شان د مینا پس. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. یو ځل بیا هرکلی اوریدونکو. هسې خو د پښتنو په سیمو کې وخت په وخت په بېلابېلو موضوعاتو احتجاجي مظاهرې کیږي، خو ولې تر اوسه د ورانو شو سکولونو د بیا ودانیو په دغه اړه د نړیوالو ادارو نه د ورکړل شو پنګو په ټیک توګه د خرڅ کولو لپاره څه قامي تحریک نه دی راوچت شوی؟ د دې وجه څه ده؟ په پېښور کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره او د ښځو د حقونو دفاع کوونکې ثنا اعجاز وایي
دا څه قسمه تحریکونه چې روچدي جنن هغه اکثر دې سیزنونو ته راوتی چې څه غټ ایشو وي. نو دا تعلیم او بیا په خصوصي توګه د جنکو تعلیم خلکو ته بالکل هم دا نه ضروري او دا نه مهم نه ښکاري، حالانکه دا ډېر مهم دی. کله چې موږ امن خبره کوو، چې کله موږ د انصاف او د انسانیت خبره کوو، نو ښځه ایز اے انسان باندې همیشه هر وخت هغه یو حصہ پاتې کیږي. او کله چې تاسو د انسانیت خبره کوئ او د یو پارټ د هغې چې کوم ښځه ده د سړي سره سره هغه ته نه الیمینیټ کوئ، نو کله تاسو یو پورا انصاف پورا انسانیت لپاره یو ښه خبره یا ښه چې کوم بشري حقوقونو لپاره تاسو کوم قسم لا تحریک چلوي هغه کلم نشي مخ په وړاندې تللی یا پرمختګ نشي کولی. دلته مسله دا ده چې موږ دا کلتوري تشدد موږ ښځو باندې داسې منلې دي چې هغه دا ومني چې دا راغې ذمهواري ده او که هغې سره څه ناانصافي کېږي نو دا راغې بس داسې جوړه شوې ده. خو چې کله موږ تاریخ ته وګورو که نه دي، نو خان شهید هم خپلې لور باندې سبق ویلی دی او باچا خان هم په 1932 کې خپله لور چې کومه ده مهرتاج بیبي سبق د پاره ول هندوستان ته بیا انګلستان ته لېږلې ده صرف دا پرسنل اگزامپل ورکولو دپاره چې د پښتنو لوریانې سبق ویلی شي.
د ښځو د حقونو یوه بله دفاع کوونکې سمر من الله بیا وایي چې باید قبایلي مشران او دینی عالمان په دې اړه خپل کردار ولوبوي او اولس په دې پوهه کې چې د هلکانو او جنکو په تعلیم کې څه فرق اونه کې د سکولونو د خوندي کولو لپاره اولس را بیدار کی او دا رښتیا ورباندې ومني چې تعلیم په دې سیمه کې د تلپاتې امن او پرمختیا ضمانت دی. سمر من الله وایي
زه خو وایم چې میندې هم ډېر په کې امپورټنت رول پلی کالج ته، خو اخر نه هم چې کوم غټ رول دی هغه د مشرانو دی، هغه د یو جومات کې چې کوم ملا دی هغه که یوې جمعې خطبې کې هم خبره وکړي زه وایم هغې سره هم د خلکو سوچ کې بدلون راځي. او هغې نه هم غټه خبرې چې زموږ کوم ملکان دي زموږ چې کوم مشران دي دا سپینګیری دی دیو چې کله به دا خبره وګڼي چې ها دا زموږ په ښېګړې کې دی چې یو زموږ لور یا خور چې دی دا هغه تعلیم حاصل کړي، نو ټولو کې غټ بدلون او لانګ ټرم چې کوم چینج دی بیا به راځي. نو دې جنکو کې دې خویندو کې چې کله پورې شعور به نه راځي او دیو ته خپل خپل ژوند دغه چوایسز هغه پاتنه لګي. نو دغه ما زمونږ پورا خیبر پختونخوا سه زمونږ پورا ملک سره کې نشي کولای دي.
په پښتونخوا کې د تعلیم په موضوع کارکونکي د مدني ټولنو پر راپورونو کې راغلي چې د خواو شا یو زر اورانو کړل شوو سکولونو تر څنګ په سلګونو سکولونه داسې هم دي چې تعمیرونه خو لري خو ولې زده کړې پکې نه کیږي. وخت په وخت د قبایلي مشرانو لخوا هم دا غوښتنه کیږي چې په قبایلي سیمو کې دي د پوهنتون په ګډون د هنر د زده کړې ادارې پرانستل شي چې نوی کل د بیلارې کېدو نه خوندي وساتل شي او هغوی ته دا موقع ورکړل شي چې د خپلو سیمو په بیا ودانۍ او پرمختیا کې خپل برخه کار وکړي شي. اوردونکو هم د دې سره د خبرونو د لړۍ پای ته رسی. کچری تاسو په دغه اړه زموږ سره خپل فکر یا تجویزونه شریکول غواړئ نو موږ ته د مشال ریډیو ډاټ کام یا زموږ د فیسبوک پاڼې له لارې خپل پیغامونه پرېږدئ. اجازه درنه غواړم. د الله پامان.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډ چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.